کوم مرزبان سب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. به هم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته چې د مازیګر تر او بجو دوام کوي خرغلست د خبرونه د البته د دې روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي مجلې په دې غنه کې د کندهار له محلي سندرغاړي محمد غنی فرهنګ سره د زړه خواله کوو. فرهنګ وایي چې د کندهار موسیقي ځانګړې ده او اوسنی او پخوانی سندرغاړي د هیواد په کچه مینوال لري.
عبیدالله جان خدای پاک چې پر ورحمیږي په سلو کې د شپېتو کس خوښ شو، شاه محمد بیا هم په سلو کې د 50 کس خوښ شو، سید محمد بیا په سلو کې د 30 کس خوښ شو، اولی محمد بیا په سلو کې د 100 کس خوښ شو، عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري هغه هم بیا په سلو کس کې د 100 کس خوښ شو.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي مقام ویلي د افغان ځواکونو عملیات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي دي. د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړي.
السلام علیکم. په سرکم په مکړی د مهم خبرونو سرخطونه ته په سمنګان کې لسکونه وسلوال مخالفان د افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سول. په کندهار کې د خصوصي سکتور سلګونه غړو د مالیاتو پر نوې قانون انتقاد کړی او ترکی چارواکو په دې هیواد کې له ناکامی پوځي کودتا وروسته د غلطه تقریبا د 10000 پولیسو دندې ځنډولې دي. د هم بشپړ خبرونه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وای په سژنی اوړي کې د نوې مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کمی راغلی دی. جنرال جوزف جانفورد چې افغانستان ته په یو سفر تللی و د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو په تهاجمي تکتیکونو کې رامنځته سوې نسبي کمزورۍ ته په احتیاط خوشبینه دی. جانفورد ویل باور لري چې افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې تحرک خپل کړی، خو نوموړي ویل د دې ډاډ نسته چې دا توازن به بیرته بدل نه سي. جانفورد چې د بګرام هوایي اډې څخه جرمني ته په لارو د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې موږ پخوا هم د طالبانو په خوځښتونو کې لوړې او ژورې کتلې، خو دا مهال یقینا چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه تحرک لري. د افغان امنیتي ځواکونو قمندانان وایي د مخالفو وسلوالو په اړه جګړیز تکتیکونه او د عملیاتو بڼې بدل کړې دي. په سمنګان کې ځایي چارواکي وایي په درې صف کې له پراخ عملیاتو وروسته د غلطه د حکومت 160 تنه مخالفان له خپلو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي دي. د سمنګان د امنیت قمندانۍ ویاند منیر رحیمی ازادي راډیو ته ویل د عملیات له درې ورځو راهیسې د هوایي ځواکونو په ملاتړ روان دي چې په ترڅ کې دا ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو څخه پاک سوې ده. دی وی د رئیس ابراهیم په مشرۍ یو سلوشل تنه د حکومت مخالف وسلوال د خپلو وسلو سره امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوی دی. د کوز دره سوف ټول کلی له مخالفو وسلوالو پاک سوی دی او له دې سیمې وسلوال غرنۍ سیمو ته پشا سوی دی. د رحیمی په وینا د خو وسلوالو پر ضد چې لسمی پشا سوی اوس هم عملیات دوام لري. نوموړی ویل چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کندهار کې د خصوصي سکتور سلګونو غړو د مالیاتو پر نوې تصویب سوی قانون انتقاد وکړ. د افغان ولسمشر په امر د مالیاتو د نوې قانون لمخې کاروباریان اړ دي چې د خپلې هر میاشتې مالیه او عایداتي راپور د مالیه وزارت ته وسپاري. خو په کندهار کې راټول سو معترضو سوداګرو ویل دوی په کال کې یوازې یو ځل کولی سي چې مالیه وزارت ته دا ډول یو راپور وړاندې کړي. یو له دې پانګوالو څخه
زه څنګه وکولای شم چې اره میاشت به زه درته فینانس ورکوم، زه به درته بررسي ورکوم، زه به درته سره اختم نو مزګو تجارت پاتې دی، زه به بل خواري به فریر یا به زه رشوت ورکوم بل دنده نسته.
په کندهار کې راټول سو د خصوصي سکتور غړو ټینګار وکړ چې د مالیه وزارت ته هر میاشت داسې راپور د برابرولو لپاره په افغانستان کې اداري او تخنیکی شرایط نه دي چمتو او یوازې به په مالیه ادارو کې له پانګوالو بډی اخیستنې ته لار هوار کړي. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته دلته تقریبا د 8000 پولیسو دندې ځنډولې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو په دې اړه د دوشنبې په ورځ د کورنۍ چارو د وزارت د چارواکو له قوله راپور ورکړ. په ترکیې کې د جولای د 15 نیټې د کودتا د هڅې په تړاو تر اوسه پورې د قاضیانو او پوځي جنرالانو په شمول 9000 کسان نیول سوي هم دي. وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر په دولتي ادارو کې د تصفیې ژمنه وکړه، د دې هیواد چارواکو لسګونه والیان او ولسوالان هم له دندو لرې کړي دي. په دې ناکامه کودتا کې د ترکیې د هوایي ځواک د پخواني قمندان جنرال اکین اوستورک د لاس لرلو د اعتراف په اړه زید و نقیص راپورونه ورکړل سوي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو د دې جنرال په حواله چې نیول سوی وایي، نوموړي تحقیق کوونکو ته ویلي چې د کودتا نیت یې درلود، خو دوه نور خصوصي رسنیو ویلي چې جنرال اکین اوستورک په کودتا کې د برخه اخیستلو ادعا رد کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي، حکومت به د هغو لپاره چې دا پوځي کودتا یې پلان کړې وه د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. د ترکیې حکومت د دوشنبې په ورځ ویل د کودتا د هڅو په ترڅ کې راپورته سوي تاوتریخوالي د 1540 ملکیانو په شمول 208 کسان وژلي او 1490 نور یې ټپیان کړي دي. د سوریه په شمال کې د دوشنبې په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي 15 کسان په منبیج ښار کې وژل سوي، شپږ نور ملکیان همدې ښار ته په نږدې یو کلي کې د هوایي بمباری په ترڅ کې وژل سوي دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکرات ځواک په نوم ډلې د می د میاشتې په وروستۍ کې له داعش څخه د منبیج د نیولو عملیات پیل کړي وه. د دې عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې پولې ته د داعش د وسلوالې ډلې د رسېدو لاره بنده کړي او له رقیې څخه د دې ډلې وسلوالو ته د جنګیالیو او اکمالاتو مخه ونیسي. د دې عملیاتو له کبله په زرګونه ملکیان د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي، خو په لسګونه زره ملکیان لا هم د منبیج په ښار کې بند پاتې دي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند ملي کنوانسیون د دوشنبې په ورځ په غالمغال پیل سو. دغلته هغو جمهوري غوښتونکو سیمه ییز استازي چې د ډونالډ ټرمپ مخالف دي ونتوانېدل داسې یوه سمبولیکه رای ورکونه وسي چې د ټرمپ د کاندیدیدو سره د دوی مخالفت څرګند کړي. د اوهایو ایالت په کلیولند کې له جمهوري غوښتونکي ګوند د دې څلور ورځني کنګرې څخه تمه کیږي چې ډونالډ ټرمپ د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپل رسمي کاندید اعلان کړي. دا همدارنګه د ډونالډ ټرمپ د کمپاین لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وشي ګوند د ده تر شا یو موټی ولاړ دی. خو د کنوانسیون په لومړۍ ورځ د جمهوري غوښتونکي ګوند دننه اختلافات په هماغه پیل کې هغه مهال را څرګند سوه چې د ټرمپ ضد استازو هڅه وکړه د کاندیدۍ اصول بدل کړي، څو وکولای سي چې له ده پرته د یو بل کاندید ملاتړ وکړي. خو د ګوند مشرانو وویل چې د ډونالډ ټرمپ د مخالفو استازو طرحه کافي ملاتړ نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د آزادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې واورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی وروستي تحرکات د وسلوالو طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونو د نویو هوایي تجهیزاتو په ترلاسه کولو سره اوس دا وړتیا موندلې چې د افغانستان په هره سیمه کې هر کله چې وغواړي پر مخالفو وسلوالو ګزارونه وکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډنفورد د افغانستان له سفر وروسته خبریالانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د مخالفو وسلوالو پر ضد بریدونو کې بریاوې زیاتې شوې. نوموړي ویلي افغان ځواکونه سکل د دې پر ځای چې د وړي په دې فصل کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په تمه کېني، د هغوی پر ضد تاروسي عملیاتو ته زور ورکړی. تر دې مخکې د وړي فصل عموما د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو وخت و. جوزف ټانفورد د روژې د میاشتې راوروسته د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د کمی احتمالي سبب د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړېدل بللي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې چې تر دې دمخه افغان امنیتي ځواکونو نه درلود او یا ډېر کمزوری و. نوموړي خبريالانو ته ویلي فکر کوي چې واندازه خوشبيني شته او افغان ځواکونه سکل د جګړې ابتکار په لاس کې لري. خو د پوینا طالبانو هم تر دې د مخه خودل چې مقاومت کوي او فکر کوي چې اوس جګړه هم په مخ کې شته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دوی د تاروسي عملیاتو نوی بڼې او هغه نوی امکانات چې افغان ځواکونو ترلاسه کړي د مخالفو وسلوالو د خوځښتونو مخه ډب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رړي او ته ویل
زمون کوماندو قوتونه زیاد خاص کته زمونږ په اول شي دي د شپې عملیات د ورځې عملیات په هر نو شرایطو کې عملیات کول شي او پر اختیار باندې روجین او روستا د دوښمن په حرکتو کې یا په فعالیتونو کې کمواله راغلي دي او علت دا دی چې زمونږ وسلوال پوز هر چیرته چې وګوري هلته عملیات کول شي او هلته ځان رسول شي او دښمن ځپل شي.
خو کارپوهان په دې باور دي چې په سیمه کې وروستي سیاسي بدلونونه او د وسلوالو په وړاندې د افغانستان د حکومت سخت دریس هم د دې سبب شوی چې د وسلوالو فعالیتونه ټکنی شي. په افغانستان کې د ناتو په خانه سلاکار شفیق همدم په دې اړه وایي
در عرصه سیاسي تحولات بسیار وسیع رخ داده.
خغلی همدم وایي په سیاسي برخه کې پراخ بدلون نه رامنځته شوی. لومړی دا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و بجل شو او د طالبانو نوی مشر د هغه په مقایسه ډیر کمزور دی. بل په سیاسي برخه کې هغه فشارونه هم اغیز کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ملاتړ په ځانګړې توګه پر پاکستان راوستي. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غني سخت دریس هم اغیز کړي چې څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې نور د طالبانو په وړاندې په جدیت مبارزه کوي. افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو د فعالیتونو د کمیدو په اړه د خوشبيني په داسې حال کې خي چې له هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې درې ورځې تیرې کړې او هلته یې افغان چارواکو همدارنګ امریکایي او افغان پوځي قومندانانو سره وکتل. نوموړی خپل د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې څخه د 2014 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ځواکونو عمومي قومندان و.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په ورستۍ غنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په یو لیکنه کې ویلي د طالبانو پر ضد جګړه تر هغه څه چې توقع یې کېده ښه پر مخ ځي. د ورسپانې له مخې افغان او امریکایي پوځیانو د طالبانو د ځپلو پلان جدي کړی، د عملیاتو جدي ستراتیژي پراخه کړې او له دې داسې ښکاري چې د ستراتیژي د جګړې په میدان کې د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. واشنگتن پوسیاتوی د افغانستان په 15 کلنه جګړه کې د 6 کال په سرلی کې هغه مهال تغییر راغی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشر د وژلو امر وکړ. د امریکا حکومت داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی خاص افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلور میاشتو کې د طالبانو په لسګونو لوی او متوسط قومندانان په هدفمنو هوایی یا مځکنیو بریدونو کې وژلي دي. واشنگتن پوسټ افغان کتونکو او چارواکو په قول وایي د دغو عملیاتو هدف تر ډیره دا دی چې طالبانو ته د یوې کورنۍ یا یاغي ډلې پر ځای د بهرني دښمن په سترګه وکتل شي. د دوی په وینا د دغو عملیاتو په نتیجه کې داسې نښې نشانې لیدل کیږي چې طالبان په سرژنی دوبی کې تر سخت فشار لاندې دي او افغان امنیتي ځواکونه یا لږ تر لږه خاص افغان ځواکونه بالاخره پر یوه داسې قوت بدل شوي چې جګړې ته پوره تیاری لري. د سولی او جنگ د راپور ورکولو انستیتیوت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ستونزې تبصره کړې او ویلي دي چې شزي د افغانستان د تریاکو قربانیان دي. په دې لیکنه کې د بی بی روشن په نوم د بی افغان شزي کیسه بیان شوې چې د درو ماشومان مرده. دا چې د بدخشان په زیبا کولوسوالي کې اوسي له اته کلنۍ په تریاکو روشي ده. د بی بی روشن مور پلار هم په مخدره مواد روج دیول او دای هم پرې اخته کړی ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په بدخشان ولایت کې په زرګونو شزي په تریاکو روج دي. په دغه ولایت کې ډیر کوکنار کرل کیږي. د بریتانیا ګارډین رسپانی بیا په ورسی غنه کې د افغان شزو په اړه په لیکنه کې د یوې شزي چې زهرا یګانه نویږي او په کوچنوالي کې واده کړی وو کیسه بیان کړي چې له هغه څخه د افغان شزو د ازادۍ لپاره کار اخلي. کله چې زهرا ماشومه و خپل مور درې ځلې وهلې وه. یو وار په دې خاطر چې پتنوس یې له لاسه لوېدلی و، دوهم ځل کله چې د ویکتور هوګو د بینوایان کتاب پر لوستلو بوخته وه او دیګ ورڅخه سوځېدلی و. ګارډین زیاتوي زهرا یولس کلنه وه چې له کتاب لوستلو سره یې مینه وه. مور ور زده کړل چې څه ډول ډوډۍ پخه کړي، خو دا د کتابونو لیواله وه. وروسته چې ژوند یې تریخ او له تشدده ډک شو، ډوډۍ پخولو او ادبیاتو وژغورله.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر شیر محمد مات سره مرکه اوري.
یاره تسری جامې نن واغونده چې څنګه ښکاری، یاره چې ووینو نن بژم په لمبه کې ګلاب.
سندرغړی عبدالغنی فرهنګ سندری راوروي او په کندهار کې د موسیقي پر اوسنی آلات راته غږیږي.
د کندهار هنرمندان خو کزو وایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاري نه لري په وجه د چیشي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل پر هغو عناصر راته غږیږي چې پر رڼا کې یو کلام شعر بللای شو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د باختر گنجینه د لرغونو آثارو نندارتون په سیول کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د چنګاښ په 22مه نیټه په کوریا کې د افغانستان سفیر او د کوریا د ملي موزیم مشر دا نندارتون پرانیست. په دغه نندارتون کې د برونز له دورې بیا د کوشانیانو تر دور پورې د باګرام، آی خانم، تیلا تپې او د فلول د تپې لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. تر کوریا لمخه دغه آثار په جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي وو او تر هغه لمخه د یولسو هیوادونو په 13 میوزیمونو کې خلکو ننداره کړې وو. په پام کې دا چې د کوریا په ملي موزیم کې تر نندارې وروسته دا آثار د کوریا کونجو موزیم ته انتقال شي. یاد دی وی چې د دې نندارتون ګټه چې 250,000 امریکایي ډالر کېږي، 45 سلنه به افغان لوري ته سپارل کېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د هیواد اصلي موسیقي په زیاتې ودی او پراختیا باندې ټینګار وکړ. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د چنګاښ د میاشتې په 21مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست وکړ. په دې کتنه کې ښاغلی سادات لارښوونه وکړه چې دغه وزارت د موسیقي ریاست مسؤلین دي د هیواد د اصلي موسیقي د ودی او پراختیا لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. په دې کتنه کې د موسیقي ریاست هنرمندانو د افغانستان د اصلي موسیقي د ودی په خاطر یو لړ وړاندیزونه طرح کړل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هغو د څېړنو ژمنه وکړه.
پکتیا د افغانستان په سویل کې پروت غرنۍ ولایت دی. سپیرې دښتې او شاړې ځمکې په واز کومې د محرومۍ نارې وهي، خو داسې به هم نه ګڼو چې ګڼې ژوند او مینه په دې مینه کیسه نه اخلي. په دې ولایت کې ډېر درانه مخاور د احساس خاوندان او مینهناک خلک ژوند کوي. ښه شاعران او لیکوال لري چې ډېری یې لا هم نه پیژنو. یو له دغو ځوانانو څخه شیر محمد مات دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
کلونه وړاندې یو ځوان د کابل په یو هوټل کې را سره مخ شو. تان ځوان و خو کله مې سي خبر ورسره وسوې، نو د یو شاعر په توګه مې وپېژاند. ډېره ښایسته غزل لیکلې وه. هغه غزل سي ځینې بیتونه تر اوسه زما په ذهن کې ستا. له ده سره ناست یو، په پیل کې به د پیژن ګلوی د دل خلې واورو.
زه شیر محمد نیمېژم او تخلص مهد کوم د پکتیکا ولایت یم د مرکز شرنی.
مهد صاحب زه اکثر وخت په مرکو کې یو اصول پلی کوم، هغه دا چې مخکې له دې چې اوریدونکي ستا له نورو خبرو خبر سي یو غزل دې ورته واورو. څنګه دې خوښه ده؟
مننه. چې پتا نه لیکي غزله په کوټه کې سړی، نور به نوسه کوي په دې بندیخانه کې سړی، څه به مسکای شي ژوند ته، څنګه به په پرې پرې شونډو کړي ترنم د عشق سرود قصابخانه کې سړی، د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی، د زړه سوي وړ دی لکه ګران، د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی، د زړه سوي وړ دی لکه ګران، افغانستان داسې دی، نور به د خپل زړه ښکلي آسن ګدرښکاره کې سړی، چې په جګړه کې شي پیدا او په جګړه کې رالوی، څنګه به عمرې دلته څوک په بستره کې سړی، د شکرلبو په محفل کې مې وسترګې داسې لکه چې ډوب وي د شرابو په نشه کې سړی، ژمی یخنی بیروزګاري په جماعتو کې غیبت، له دې نشه ده ژمی یخنی بیروزګاري په جماعتو کې غیبت، له دې نشه ده چې بس لاړ شي په چیله کې سړی، هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې، هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې، داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی.
وا ډېر ښایسته، داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی. ډېره مننه مهد صاحب، د خپلو زده کړو په اړه په پیل کې راته ووایاست. زده کړې دې تر کومه حده پورې رسولي دي؟
ما په خپله باندې زده کړې د دولسمه پورې مې دغلته په مرکز کې کړې دي، د علي بابا لیسې فارغ شوی یم. د هغه بعد مې د کانکور امتحان ورکو، د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. له هغه ځای نه مې تبدیلي راوړه غزنی ته، په غزنی کې ادبیات مستقل سو، له غزنی نه تیر کال فارغ شوم له پښتو ادبیاتو نه.
دا خو ډیره ښه خبره ده، سیام شاعري کوي هم د ادبیات ولوستل په دې وروستیو کې. پکتیکا خو ډیره داسې سیمه یادیږي لرې پرته سیمه ده، او محرومیتونه پکې زیات دي. د ژوند کار او طریقه د شاعرانو لپاره څنګه ده؟
ولا د شاعرانو لپاره خو بیخي نه پیدا کار او طریقه سره غوډه ستونزمنه ده، خو دغلته د نورو خلکو لپاره هم ستونزمن دي کارونه، ځکه چې له پوهنتونونو نه خلک ډیر فارغیږي او کاري فرصتونه لږ دي، نو په همدې خاطر باندې ډیرو خلکو ته ښه کارونه نه پیدا کیږي.
عموم کې د شاعرۍ په اړه راته ووایي، په پکتیکا کې فرهنګي وضعیت خو موږ ته معلومیږي، د شعر وضعیت څنګه ده پکتیکا؟
په پکتیکا کې د شعر وضعیت ډیر کمزوری هم نه ده، خو بیا هم ښه ده، ځکه چې دغه نوي ځوانان کوشش کوي چې بهیرونه جوړ کړي، خلک راوبولي، د شعر په اړه باندې معلومات ورکړي، د کیفیت په اړه په کیفیت ته کار وکړي. نو په دې وروستیو کې ښه سوی ده، ځکه چې دلته ځینې بهیرونه دي لکه کیژدو یا ادبي بهیر، دلته چې تدریس هم پکې کیږي، لکچرونه پکې ورکیږي، موضوعات د ځینو ملګرو لخوا چې د پوهنتون استادان راسره ملګري دي، محصلین دي، او موږ هم یو.
ستونزې به وي بیا هم، ښه شعر تاسې کوم شعر ته وایي؟
موږ خپله باندې ښه شعر هغه شعر ته وایو چې په هنري لباس باندې پوښلی وي، یعنې خبرې پکې بربنډې نه وي سوې، داخلي ارزښتونه پکې په پام کې نیول سوي، هغه شعر ته ښه شعر ویلای سو چې له سمبول استعارې تشبیه او نورو صنعتونو پکې کار اخیستل سوی وي، یعنې وچ کلکې خبرې نه وي.
مننه. یو بل غزل دې ماورو یا څو بیتونه ولرې؟
د زړو په نوم پټ دې د ښکلیو په سینو کې کاڼي، لکه د غرونو د چینو په رڼو اوبو کې کاڼي، د یار د سترګو په کاسو کې باڼه داسې ایشي، لکه د شوخو ماشومانو په لیندو کې کاڼي، چې ستا نازک بدن او سخت زړګي ته ګورم وایم، چې ستا نازک بدن او سخت زړګي ته ګورم وایم، چای سار کړي دی په دې ښایسته شیشو کې کاڼي، ژوندون له لوړې نه سیلاو دی د ژورې په لور،
ژوندون له لوړې
نه سیلاو دی د ژورې په لور، موږ په کرغړو بې رضا لکه سپو کې کاڼي، آتش پیشانې شو د زړه ورنه عشق مهده، آتش پیشانې شو د زړه ورنه عشق مهده، د بارخو تاوي غرزوي په سرو لمبو کې کاڼي.
ډېر ښایسته. مهد صاحب، د شعر ویلو سره اسوده خبرې سي کوي؟ اسوده
دا شیر ویلو سره لږ صدایم په
بیا هم تاته نوبت درکو سی شیر راته وایه ځکه د شعرونه باید اوریدونکي خوند واخلي په پکتیکا کې داسې یو څوک سته سي داسې هنري شاعري کوي
یو څو سلوریزه به ووایو
ولې نه
د سړې ځمکه په مړه جسد کې آزادي څه ده د وطن روح ده د نابودیو په ستر طوفان کې بره روانه بیړۍ د نوح ده یو بله سلوریزه ده ما خو به ویلې چې وخت تیریږي له غیږې تللی یار به هیریږي خو داسې نه دی زه خبره نه وم چې وخت تیریږي غم یې ډیریږي زه د نااهلو په پاچاهۍ کې شوم لکه تخم تر پښو لاندې تخم چې هر څو غوایي پیمال کې بیرته زرغون شي په ځمکه باندې ژاړې وطنه ستا په دردونو بټې د دښتو کاڼې د غرونو حیران په دې یم چې نه غمیزي افغانان ولې ستا په غمونو
ډېر ښایسته دغه د محرومۍ احساسات او د کابو کېدو وړ نه یي د پکتیکا حالاتو په تاسې باندې کله ماغیز کړی کې نه ده کړی
بلکل اکثره وخت په موږ باندې مغیز کوي دا یو طبیعي خبره ده چې دغه د محرومۍ اغیز په ټولو انسانانو باندې وي او یو ډول له روحي تکالیفو سره مخ کوي
پکتیکا کې ډېرې پېښې کېږي دغو پېښو هم تر تاثیر لاندې راوستی او شاعري باندې دې اغیز کړی که نه
بلکل زه دغسې پېښې ما ډېرې تصویر کړې دي او دغسې پېښو زه تر تاثیر لاندې راوستی یم لکه یو شیر ما والیبال ته لیکلی و مخکې چې په والیبال کې چاودنه وشوه
سلو کسو ته مرګ ژوبله اوښتي اوسې پنځوس کسه پکې وژل سوي و فکر کوم
بلکل دا آزاد شیر ما ورته لیکلی و د والیبال یارانو زما د خوښې لوبه په وینو تکه سره ده ما ته به نور د والیبال د لوبې ست نه کوئ بس نوره ما ته دغه لوبه په زړه پورې نه ده چې په دې لوبه کې له کومې ورځې بم وچودید او د لوبغاړو له تنو سرونه لغه سپین پندوس کې مخ کې جک شول چې دوی پرې لوبه کړله او دوه به جسد په شی لوینو رنگ توپ سره یو ځای پرتی ما ته هغه په وینو لژن به جسد په شی د کوم زرنی ښکاری دی وست دی لوبه ل سپیر لوبغالي د هغه ځوان د وینو بې راضي هر شی به مې په لیمو کې رغړي د پرونی په شی تصویر یارانو
ډېره مننه دا حالت دی وطن خام خام په انسان یا په حساس انسان شاعران حساس انسانان ګڼل کیږي په داسې حساسو انسانانو باندې خام خا غیز کوي خو په داسې حساسو شرایطو کې هم مینې ته وخت پیدا کوي که نه
بلکل مینې ته هم وخت پیدا کیږي ورسره خو اکثره وخت چې ذهن باندې دغسې پېښې ډېر تاثیر کوي نو لومړی همدا تصویریږي او د شعر اولنی مواد تشکیلی
ای خام مواد به دا تشکیلی څنګه د مینې ته د کوم مشاعري کړې کدی نه ده
بالکل کله کله مینې ته هم شاعري کوو مینه هم حق لري
یو څه درنه ورو د مینې په اړه باندې
یا جنۍ څه کوې په ټکنده غرمه کې ګلاب ګنا دی نه لېږي څوک چاته په روژه کې ګلاب یاره ته سرې جامې نن واغونده چې څنګه ښکاري یاره چې ووینو نن مژم په چمبه په لمبه کې ګلاب یاره تسری جامې نن واغونده چې څنګه ښکاري یاره چې ووینو نن مژم په لمبه کې ګلاب د رقیبانو زړونه چوي زره ترک چې خیژي مسک 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 د زلفو د ولول په غرغره کې ګلاب بس همدا یو څو بیتونه وو د مینې په باب
ډېره مننه په خپله دا د پکتیکا وضعیت داسې تر تاثیر لاندې ده تر داسې یو اغیز لاندې داسې ټول خلک چې ویني دوی به فکر کوي چې دلته د فضا نه سا وتلې ده دغه تاثیرات په عموم کې د شاعرانو په عاطفه اغیز کوي نه یې کوي
محیط حتما اغیز کوي او مستقیم اغیز کوي لکه په روانشناسۍ کې چې سړی ووایي چې په ماشوم باندې د دریو شیانو تاثیر مستقیم مني چې محیط ته په لیډرشپ ته او اقتصادي وضعیت ته نو بالکل حتما په شاعرانو باندې په عاطفه باندې په احساس باندې دا مستقیما تاثیر لري چې د شاعرانو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي او دغلته حالات هم نورمال نه وي محیط هم نه یې سم نو او اداري نظام هم سره مفسد غوندې لږ لږ دا خو له برهره روان دی هر څه نو دا په ټولو انسانانو تاثیر لري نو په شاعرانو چې تر نورو لږ اساس دي ډېر لري
څنګه کتاب ته لاسرسی لري په پکتیکا کې
بلې دلته کتابونو ته لاسرسی لرو یوه کتابخانه ده د مجاهد کتاب پلورنځي په نوم باندې چې په وخت باندې او شوشو کتابونه باید کیفیته کتابونه رسوي.
کوم کتابونه ډېر لولې کدا راته وایي د کتابونو د لوستو په اړه؟
زه خو اکثریت شعرونه لولم او په دې وروستیو کې کله کله څېړنیز کتابونه او تاریخي کتابونه هم ورسره لولم.
د چا شاعري دې ډېره خوښېږي؟ ته وایي شعرونه لولم، ډېر شعرونه به دې لوستي.
د کاروان صاحب شعر مې ډېر خوښېږي، د درویش دوراني صاحب شعرونه مې ډېر خوښېږي، پروفیسر صاحب درد او داسې نورو.
ډېره مننه. خیر سه که پیغام دې مراته وایي ځوانو شاعرانو ته، چې پکتیکا کې ستا غږ اوري او په افغانستان کې ستا غږ اوري، افغانستان نه بهر ستا غږ اوري.
زما پیغام ځوانو شاعرانو ته دا دی چې مطالعه دې وکړي او بل چې له شاعریزه شاعري نه دې لاس واخلي او د شعر له بهرني ارزښتونو په ځای د داخلي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کندهار ولایت معالی سندرغاړی محمد غنی فرهنگ وایي کومه موسیقي چې نن سبا د غربي موسیقي په نوم مشهوره شوې ده، دا د غربي موسیقي په اساساتو برابر نه ده. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي فرهنگ سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي رادیو ډیرو ګران اوریدونکو، د یو محلي سندرغاړي سره بانډار لرو. دا سندرغاړي محمد غنی فرهنگ نومیږي. دی د کندهار نه بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم زیات مینوال لري. ښاغلی فرهنگ صاحب، ویل کېږي چې د کندهار موسیقي یوازې په کندهار کې محدود نه ده، د افغانستان په نور ولایتونو کې هم مینوال لري. تاسو سندرغاړي یاست، د کندهار څخه د باندې یو چا ستاسو د سندرو غوښتنه کړې ده او یا هم دعوت کړی یاست؟
ټول د کندهار هنرمندان تلب سوي ولایتو ته د افغانستان اورې کنسرټونه ورکړي دي، اورې مینوال لري. داسې نه چې شخصا یوازې زه غوښتل سوی یم، دا ټول هنرمندان غوښتل سوي دي. د کندهار مینوال لري، په هر ولایت کې هر هنرمند خپل مینوال لري، خپل شوینده لري، خپل غوژنونکي لري.
هغه وخت چې تاسو طبعا کوچنیان واسا او پیادیږم، هغه ساس په وخت کې کم سندرغاړي ډیر مشهور وو او په کندهار کې دغه خلکو دغه کانسرت ورتللی یا غزلی ډیر اوریدلې؟
د کندهار هنرمندان خو که زه ووایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاری نه لري. په وجه د څه شي داسې و چې دلته په هغه وخت کې د موسیقي تعلیم ډیر کم و، موسیقي ډېر روش نه درلودی لکه اوس چې موسیقي ډېره ترقی کړې ده، ډېره پرمخ تللې ده. مګر دوی په د خپل خوش آوازوي باندې، په د خپل آوازو باندې خلک متاثر کړي وو، په د خپل طرزو باندې، په د خپل آوازو باندې. یعنی د هر یو خپل خواهشمن درلودل، د هر یو خپل غوژنیونکي درلودل، هر هنرمند ټولو خوشاوه. داسې نه چې اوس خاص یو هنرمند وو. سیدی عبیدالله جان، خدای پاک چې پر ورحمیږي، په سلو کې د شپېتو کس خوښ وو. شاه محمد بیا هم په سلو کې د پنځوس کس خوښ وو. سید محمد بیا په سلو کې د څلوېښت کس خوښ وو. ولی محمد بیا په سلو کې د اویاو کس خوښ وو. عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري، هغه هم بیا په سلو کس کې د اتیاو کس خوښ وو. د ټولو هنرمندانو، د ټولو هنرمندانو خپل غوژنیونکي درلودل، خپل علاقمندان یې درلودل.
تاسو خپله هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاست او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندرې خوښوي او اورې؟
زه په خپله یو عادت لرم، زه چې هر یو غزل وایي، هر یو هنرمند یې زه اورم. زما په خپله دغه طبیعت دی، زه ټولو هنرمندان اورم. زه خو خپله د هنرمند یم، زه خو وایم زه باید نور واورم چې دوی څه وایي. هنرمند باید نورې واوري، هنرمند باید نور هنرمندان واوري. ټولو هنرمندان زه اورم، ټولو هنرمندان چې په کندهار کې موجود دي، چې پهلن چې ژوند دي، خدای دې ژوند ورکړي ټولو ته. دغه ټولو هنرمندان سره زما علاقه لرم، مینه ورسره لرم، او مې خوښ دي، او غوږ ورته نیسم، او مې اورم.
غواړو ساسې یو سندره واورو او دغه سندرې په باره کې معلومات راکړي.
او سندره خو به درته وایم، تاره ټول ټپېره ته وایه.
ټپېره ته وایه؟
ټپېره ته وایه. دا هم د پښتنو دودو انانات ډېر وخت څخه تاریخ لري. ټپې به درته وایم.
مهرباني.
خال دی وهاوي خبر دی نه کړم، خال دی وهاوي خبر دی نه کړم. نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه، نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه. جانا جسمات سے عمر ور کی،
جانا جزما څه او مرور کی د تنج خالف چړو جدا غوام د تنج خالف چړو جدا غوام
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ هم رمینوال لري تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلي
خود مو ویلي
د کندهار په ساته د کومې سیمې خلک ډېر کاکړی غاړي خوښوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې
په افغانستان کې کاکړی خو د ډېر وخت څخه تاریخ لري دا ټپیو کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به بیخي د وخت څخه ډېر تاریخ لري دغه پاس علاقه ډېر خوشي او اوس په زموږ په داخل د کندهار په شهر کې ډېر مینوال پیدا شوی دی
د چې شو د ټپو کې د کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوی درې کاکړی غاړي به واورو
خود په دواړو سترو خود
یا جواب را کګرانو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی و جوال ته می شړل ستاده واده واده ټکان کې دل ستاده واده واده ټکان کې دل ستاده واده رب زور جي زور ور دي ګران سما زما څمر ور دي ګران سما زما څمر ور دي ګران سما ماو ګران چې بیلوي پرتنجې اور اور واخلي کالی پرتنجې اور اور واخلي کالی پرتنجې اور ګران وکه تور کالی و ماته ډېر ډېر خون راکوي و ماته ډېر ډېر خون راکوي و ماته ډېر بن کالی لکه مولا یاری دین نکیج پغلا یاری دین نکیج پغلا یاری دین منسکوم سترگی پتا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه چې تاسو ول پرمختګ سوي تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي
په موسیقي کې ډېر پرمختګ سوي دي په خوا چې و په کندهار کې موسیقي چې و دغه هنرمندان چې و داسې هنرمندان چې دغه خپل کار جوم نورمال مې دي چې په کوم پرده کې غزلی وایم خو مقصد چې ارمنیا نواز به پرده ورته ونیول د عدده اواز کوو په هغه ځای کې و که به نو مقصد د الله پر کاوه غزله به یې ویل که و پرده زور و که به یې در ډک شته خو مقصد د ویل اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلي په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي او بیا داسې هنرمندان شته دادی بشیر جان کندهاری صاحب ناست دی نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقي باندې اوس ډېر به خبره دي په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګردشیانې په ګرامر زده کړی دي خو د ګرامر حساب نو په کندهار کې د موسیقي چې په ګرامر جدي موسیقي او مقام جدي په دونه په ثبوت ورسي چې دغه پلانکې راغ دي دونه سور دي یا د پلانکې ټاټ دي یا په خپل ټاټ دي دا پوخ ټاټ دي اوس ټولې په ثبوت په ثبات رسي چې پښتنه ځنی وکه چې ته چی شوای دی وای بیرمی وایم چې تورته بیرمی څنګه راغ دي د ارتواج د سمپورن راغ دي دا پوخ ټاټ دي
تاسو د زده کړو خبره وکړه په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې د هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی د دغه کورس اغیز عملاً لیدل شوی
ډېر لیدل شوی دی داس خلک و چې ما لیدلې و چې دغه شاباس چمیم نو زده د رباب چې د رباب شاباس څنګه په لاس کې نیول کیږي اوس هغه غن غمې ژغي ودغه نه چې اجازه ده د کورس
یعنی دا کورسونه نور چې خلاصي ګټل
باید دای د ټول عمر د پاره دا باید درو میاشتو پاره نه
په کندهار کې د خاناکاو دی او مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري مرکزونه لري دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړو کې په دا برخه کې موسیقي زده کې خپل غزلې وای
خو ډیر خو ما په مخکیم تاسو ویل چې مال د کندهار خلک ډیر د موسیقي سره علاقه لري مګر خدای س کسان ته د پامیل در فشار لاندې دلته نسرت لای موسیقي خوشي چې وای زده کوم نه دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي د خلکو ته نه
یعنی اوس هم په خلکو کې داسته چې موسیقي خوشي خو موسیقي کوي نه
خو داسې دی زه به تاته یو خبره وکم د کندهار خلک چې ټوله چې دي خو ما درته وویل چې مال د هلک څه نیولې در ځوانه در سپین سرې در ځوانې در سپین ږیرې ټوله د موسیقي شوقیان دي د دا ټوله موسیقي خوښ ده صرف ته دی هنرمند بیا نه دی خوښ که هنرمند د خوریې و یا د دوره رو بیا د نه دی خوښ مګر هنر یو موسیقي خوښ ده موسیقي خوښ ده مګر هنرمند یې نه دی خوښ مګر چې موبایل یې راوکاږي مومرو به خاص د موسیقي ډاکي
تاسو د کندهار د باندې ولسوالۍ ته هم ځي پاغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډیر دولت نفوذ ونه لري هغه سیمو ته دعوت سیوی خلکو غوښتي اس
خو خلکو غوښتي یو خلکو غوښتي یو خاص موږ د امنیت په وجه نه یو تللي که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته حتی که په سولې کې وي شپېته امنیتي لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره
ډیر زیات مننه غواړو بیا ستاسې یو غزل واورو
الا درکړي توري بوري شایسته سترګې دي ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي پلو پزان پسران غاړه چلکو روزي پلو پزان پسران غاړه چلکو روزي درتن ولي ټولکلي او کوڅې سترګي دي ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګي دي ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګي دي درکړي تور بوري شایسته سترګې دي ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي
ډېر زیات مننه مخې له دې چې پروګرام پاتې ورسو تاسو اوسم پروګرامونو ته ځئ او دلته په کندهار کې د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلې دي غربي موسیقي هم خلک اوري ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي
موسیقي خو اوس په کندهار کې بل نه بڑا غوړک او کم خلک چې دا غوایي شوي دا غربي موسیقي ده دا غربي موسیقي نه ده دا دی چې موږ غربي موسیقي کوو دا غربي موسیقي نه ده په قانون سره که هر سړی نرا سره ته دی زدايم په دفتر کې ناس اندي جراسي زه په ثبوت تر ورسوم چې ته غربي موسیقي کې دا غربي موسیقي نه ده دا لای بالا موسیقي ده غربي موسیقي ته د مزایر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې سوي ده دا لای بالا موسیقي ده دا غربي موسیقي نه ده خو بیا هم خلک د اتنو په واجو د رقصو په واجه علاقه ورسره لري
تاسو خپل پروګرامونه ته ځي کوم موسیقي کې سندري وایست
زه خپل قدر توم خو ما در ټول شمال دا کار چې دی اوس یو بزنس باندې غوړه کړې ده حتی داس پروګرامونه راځي موږ په غربي موسیقي کې یو لاستانه وایو پښه اصلا ما په خپل شرکی موسیقي ده د شرکی موسیقي سره علاقه لرم تشویقوم علاقه ورسره لرم نور هم د شرکی موسیقي ته تشویقوم چې دا اصلي موسیقي ده خو د مجبوریت په اساس کدا سپیش سي په ماپل کې شوي موږ ډانس کوو یا اتان کوو یا داسې خو مقصد هغه په کیبورډ کې اړتم دی هغه سره چالان کو بس لای بالا غزلې دي نور غربي موسیقي نه ده ماز لای بالا موسیقي ده چه زيورتواي غزلې چه زيورتواي وای دا غربي موسیقي ده
د ورستی پښتني په توګه د کندهار پر زیاتره هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي ممکن دا خبره تاسو موریدلې
صرف ما خو ما پیغام دی هنرمندانو ته اول میزان ته هنرمند باید خواننده باید اول شعر انتخاب کی د شعر پر بغل باید هغه ته شکم پوز وتړي هغه کمپوز باید د شموسکی پر بغل باید وویل سي دا د نورمن لو کامیابی ده لوی شی د شیر انتخاب
سپ سر لای بیا شایستا سو کندهار په ګلو سانګی جټ کیکړې خاوند نانار په ګلو سانګی جټ کیکړې خاوند نانار په ګلو سپ سر لای بیا شایستا سو کندهار په ګلو
دا وازو په بار کې مخای څناڅ او ریدلې وی خلق وای اوازې به څنوي بوټي به شماله نه خوري معمولا دا او کسانو په بار کې اوازې ډیر او رچ مشهور او کارونه یو څه مرموز وی د افغانستان په خوانی شاهانو کې ډیر کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړ شوې دي په دغو کیسو کې و د سر چوک د اوازې کیسه هم ده ځینې وای چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې برا ټولېدل یو اوازه خبروله او په سبب یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شا چیرته لښکر استاو مازدیګر کوم چا ورته ویلی وو چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ شا ورته ویلی وو چې تاسو څه خبر شوی دا اوازو خبر سړي ورته ویلی وو چې جناب نن سهار په چوک کې اوازه وه د نن ورځې نقل مو هم د یوې اوازې په اړه دی فرشته مرسلې راوروي
تر ټولو تیز اس په خو زمانه کې یو بوډا پاچا اواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندای اس چښتن شي مختلف کسانې پسې واستول او ورته ویل چې کوم پیدا کړ نو زرو تلو هم ورته تیرې د پاچا کسان په تر ټولو چټک اس پسې درې کال سرګردانه وو ار خار تلړل او هر چاته ویل چې پاچا په داسې اس باندې ان له زرو تلو هم تیر دی خو تش لاس راستنه شول پاچا ډیر خو بده شو په دربار کې د بیرې او خپګان چوپتیا خبره شوه په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه ویل صاحب د دنیا د تر ټولو چټک اس موندل زما په غاړه خو پیسې به اوس لاره کوي پاچا ورته ویل زه بډایم زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی ما ګڼو کسانو ته ویل خو هغه په دریو کلونو کې پیدا نه کړ ته که څو کاله پاس اس پیدا هم کړی چې زه نه یم زه به څه کوم نوکر ورته ویل صاحب که خدای کول په میاشت کې دیننه بعد د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي پاچا د سرو زر زر سکی ورکړي او نوکر رخصت کړ اونۍ لا نه وتیره چې نوکر لوي کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې ویل دا د تر ټولو ګړندي آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 1500 طلاو مې واخیسته پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه کم عقله ما خو د ژوندي آس درته ویلی وو تا د مړه آس په سر 1500 طلاو ضایع کړي دي نوکر وویل صاحب چې یو ځل دا وازه خبره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 طلاو رانیولی دی بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې طلاوې ورکوي نور نو غم مه کوه آس به پخپله پیدا شي په دومره لوړه بیه د مړه آس د سر د رانیول خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده او میاشت لا نه وه تیره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي
درنو اوریدونکو د ادبي باس نوې لړۍ مو د شعر په اړه ده شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی ښاغلی درمل په ننني باس کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو
ډاکټر صاحب ستړی مې
ډېره مننه ومن صاحب تاسو ستړي مشې په خیر راغله
ډاکټر صاحب د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي لولا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست هر څوک هر شاعر تقریبا هر شاعر هم نه خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي شاعران بیا یې خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي خو بیا هم ځینې عناصر پکې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي خو یو څه کم کړي یو څه زیات کړي دي شعر مو څنګه تعریف کړه
د لارنس پرین په نامه یو انګریز کرکتونکی یو شاعر دی دغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم هغه وایي چې شعر د ژبې همره لرغونتوب او عمومیت لري. رضب روحانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دی، هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا ده چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتل دي. مثلا فیلسوفانو، دینی عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه پرس کو چې یوه لویه ماڼۍ ده او د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګې کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا زه که تاسو زموږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران، خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په هماغو بنسټونو تعریفوي، په هماغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نور نوې څانګې وریښې کوي. داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه یې نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخچې باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنې کې موجود دی، هغه د اپلاتون نظریه ده. چې اپلاتون په پخوانی فلسفې کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول: یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت، او یو فایلي علت. مثلا دا میز دی زما اوسته مخته ښیي، د دې میز مادي علت لرګی دی، یعنې د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی، دا نجار دی. سوري علت یعنی شکل یې څه شی دی، دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري، دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو یا لیکل ورباندې وکړو یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایي علت دی. اپلاتون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی، او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کره کتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره یې ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شاید ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو، دا د یو څه شی کافي دی، یو اصل، یو عکس دی.
وایي دی د یوه سمچ یا د یوه غار مخې ته ودرېد، سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ و. وایي ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې یو لکه د غار دننه چې زما سیوری ده.
ده به ویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما، د هغه تصویر کوي، هغه زما کاپي دی. په دې لحاظ شاعران د کاپي کاپي کوي، او دا دویمه درجه کار دی. او یا په ټیکا بل انتقاد دا و چې شاعرۍ کې د اخلاقو بحث نشته، دا اخلاقي فلسفه. او یو بل مسله چې ده پریزنت کول، هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلي علت هم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنکړو. دا د هنر الهه دی چې د تی په خوله کې داسې خبرې ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بډل خلک دي، دوی په خوله ولې داسې ښکلي خبرې راځي. بیا وروسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعرۍ د فن په نامه یو ډېر مشهور کتاب لري. په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي، او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي، خو هغه کاپي چې موږ په کامره کوو یا سیوری او یا عیني کاپي، د شعر کاپي دغسې نه دی. شعر داسې کاپي کوي چې په هغه پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ور زیاتوي او یو څه کموي. د نوې کاپي چې وي هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی. د دې نه وروسته ډېرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډېرو خلکو د شعر تعریفونه کړي، خو که دا راشو یو وروستی تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډېر دود شوی، هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی. په دې تعریف کې که موږ تاسو دا تعریف راوسپړو، ډېر لوی بحث ورنه جوړیږي. مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی، ژبه راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی، دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم، تخیل دی، عاطفه ده، فکر ده، آهنګ ده، او ژبه ده، او شکل دی. دغه عناصر ظاهري کې به په ژبه کې او ژبه به آهنګي نه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي، ورباندې وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده، ربایي ده، چې څه بې مطلبه مظلون انغاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوی دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ تاسو د شعر د څلور پنځه ټوله عناصر پکې موندلی شو. د تخیل نه به را شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظې کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کیږي. موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې، که آوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو. چار څو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه، د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي، هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي، یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي. بیا تخیل راپاڅیږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستي دي، کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې. د دې یوه کاپي هلته په حافظې کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي. تخیل راپاڅیږي د دې دوو عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یو ځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې دی هغه به د ترکیبي شکل ولري، کټمټ هغه شی نه دی. بل دا دی چې د آئینی پدیدو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوی وي. مثلا په دې څلوریزه کې چې موږ وویل، استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دلته د ژوند بست چې دی د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده دی، ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته، هغه تصور دا دی چې موږ اوسې لومړی نه وو، بیا ژوندي شو، بیا به نیست کیږو. یعنی درې پړاوونه لري، نیستي، هستي او نیستي. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بله بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستي چې دی دا د بست د کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته دی، بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواته نیستي دی. د دې ژوند او د بست د کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دواړه سره یو ځای کول، په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بست، دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ او تاسې نه وو، هېڅ اختیار مو نه درلودو، بیا بې اختیاره ژوندي شو او بیا بې اختیاره په دې ژوندي پاتې کېدو کې موږ اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې شته ده، دغه خپله د بست د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې دی انتخاب کړي دي، د مایوسۍ په لیکت کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا د دې عاطفي برخه ده او د فکر برخه ده. دا دی چې مثلا استاد ژوند ته د نوې زاویې نه ورکتلي، چې ژوند داسې شاید چې مجبورن به نه وي، مجبورن به ژوندی کېږي او مجبورن به ځي، په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. د آهنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپله د مایوسۍ انتقالوي. مثلا دا لس سېلابه دي، په منځ کې یوه سکته پکې راځي، د مات مات وزن. دا دې ته پاتې کېږي چې لکه یو ډېر بوډا او سپینګیری سړی چې د ژوند ډېرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپینګیرو او یا د ډېر عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیف وي، د سر بندۍ تکلیف وي. موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نه شي ویلی، جملې ماتې ماتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي. یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره، د بله په شاعرۍ کې ډېر لوی خبره دی. دیجه به برخه تک تاسو راشي شاعر مثلا وای چې په څپ سی ورک یو څپ سی غواړو د دې پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې د کې وی بل ځل په دوه سیلاب کې مطلب دا دی لهجه سره یا دی امبینه شب سره ډیر نږدې دی بل دا چې دی ولسی او فولکلوري اندونو سره آشنا دی د بوس د کلا په اړه موږ تاسو دی پتی خان او د رابیا نکلو سره او د شکل برخه د شکل د مخ شکل دی ته وای دی شعر چې موږ تاسو د قلبونو ور باندې بالکل چې کوم ربعی دی کوم غزل د کوم مصنوی دی دغه شعر د څلورو مصرونو جوړ شوی چې اول دوه مصری سره هم قافیه دی بیا وروسته یوه مصرع زاده ده بلکې بیا قافیه ده دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي په ادبي اصناف د عاطفي برخه هغه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي ښادي وي خوشحالي وي سرور وي مایوسي وي بریا وي ماتې وي شکست وي هر څومره ده څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو دغه عکس العملونه ټول عواطف دي په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه چې موږ مجبورن ژوندي کیږو مجبور مړه کیږو هېڅ اختیار مونږ لرو د دې په اړه یو عکس العمل دی نو که چیرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کیږي یو شعر تعریفوو دغه سي شربلی شو نو فل هزه زمغه استاد دي بحثونه لړی و دي هم دغه تعریف په اساس ورسته دي بیا په دې انصر باندې وګت او غزیدلې بحث کو
ډیره مننه ډاکټر صاحب
ډیره مننه